پتره کړه او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپل کورنۍ خپل ورور خپلار او مور اته دغه نږدې کسان دې سره قطر او بیت کوي اړیکې ورسره شکی په غم او خدای کې نه شریکيږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شری مسایل نه هم به خبره دي او کلچر او رواش ته ډیر ارزښت ورکوي. دغه پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګ نیولې ده او په خزو باندې تدلیقيږي.
هغه میرمن چې په همدې وضعیت کې شپې ورځې تیرې د خپل پلار لپاره د خپل ورور لپاره تاسو وضعیت سره قومینه څومره د دوی ژوند تاریخي رواني اړخاسي اړخه کوم وضعیت درسي
کوم موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي دغه تر څنګه نه یوازې چې حل کیږي نه بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي لا ورته قوي کیږي. ځکه چې په اول کې اتمن خزه د تاوتریخوالي د خوشنات او د کوم مسلې په نتیجه کې د غوړي چې طلاق واخلي سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي بلکې لا ورته شدید کیږي. په دې معنی چې هغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې یا مثلا میړې لا ورسره بل رویه شدیده کوي کورنۍ خواښي خور او نور شاوخوا کسانې د دې په زورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغه سیا وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینه ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسی اخیستلی ژوند نسی کولی خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمان ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده د شرعي احکامو نه باید ځان بخبره کړي ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي احکام او شرایط موجود دي دغه نه باید پیروي وشي او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي دوی باید د دې څخه ځان بخبره کړي چې دوی کوم حقوق دي د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په دې نه توانیږي چې طلاق واخلي هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري هم په ذهني لحاظ او هم په فزیکي لحاظ ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکي برخورد کیږي بد رد ویل کیږي ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیماً د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله تاسو د افغانستان وضعیت معلوم دی میرمنې اوس خپل ډېری حقونه نشي غوښتلی نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي ځکه دوی څوک نه لري چې ورسره د خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي بخبره دي اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري اته د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته دوی د دې لارو نه کولی شي او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانېد چې خپل حق ترلاسه کړي بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي په حقیقت کې به روحانه مړ وي جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا د طلاق رامنځته شي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي احترام ولري یو بل په رواني لحاظ د دې غوښتنې د دې کړنې د دې هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان خپل منځ کې موافقه ته ورسیږي خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کیږي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې داسې ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کیږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوي کې جلۍ وي او که هلک وي د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري شرایط وښودل شي خپله ځوانان مطالعه وکړي هر کله چې ځان وپېژندو خپلې غوښتنې خپله وپېژندې بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ په فرهنګي لحاظ په تحصیلي لحاظ د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کی خودل شي د مور او پلار د دواړو خوونه د مور او پلار وظیفه ده مسولیت ده په سنې شرایطو کې زونان ته شخصي دی کول شي چې ته په تلاش وکې د خپل ته په تلاش په نتیجه کې خلاص تر وړنه ولري اکثریت مطالعه باید وکي
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره دي لامل کې چې بیا طلاق رامنځته شي
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي هغه نتیجه یې وصلو کې 80% نه 90% منفي ده هغه 20% هم چې موافقه وي هغه بیا هم د دوه کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې بوي نو نتیجه یې زه منفي بولم ځکه چې متضاد افکار متضاد غوښتنې متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کیږي بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل دفع کوي نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي
شاملا مقصودی وای کله چې دی وی خځه ژوند د میړه په کور کې تریخ وي ایڅوک غاګ نه اوري خو کې طلاق واخست بیا د ټولو په یاد وي او د زورولو لپاره تر خپل توانه هڅه کوي
ټول ځین کې دا وازه کېږي چې فلانکی لور نه فلانکی خور طلاق شوی ده او د چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهل خوړل ټکول خوړل بیا بدله وګي به واتګي به وا یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلودو هغه وخت کې هیڅوک چاته ناراضي چې توله وهل خوري یا تدسید په کار دی یا تاسو حق دا یا دا دغه هغه وخت کې به هیڅوک ته پختنه ته ناراضي هم دغه څه چې مثال واده په خوشحالي کیږي باید بیلې دی هم دغه څه په خوشحالي وشي چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکل پختنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یغې سره بس دغه هیڅ مشکل نشته ده سعید واخله وي درې کسره ټول کی یا مثال محکمه ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکړي که کور ورکړي که مهر ورکړي که څه ورکړي هغه باید په خوشحالي باندې ده ومنل شي
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو را په دې خوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي نه باید داسې ورسره وشي خو په ټول افغانستان په تېره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي
علت یې همتا ده چې ډېر خلک چې دي که نه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي که نه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتي کوي خپلو ښځو سره که نه د هر لحاظه مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده که نه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي که نه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې که نه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي که نه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره او هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي که نه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت یې وکړي که نه
کله چې یوه میرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا څه رقم خبرې اوري
اول چې طلاق اخلي که نه دوی خو همدا زمونږ او تاسو رواجونه چې دي که نه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي که نه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زړه ښه کړي چې دوی سره واده وکړي در اصل دا چې زمونږ کلتور چې ده زمونږ افغانان همیشه به په حساب وایو که نه بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي که نه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو که نه د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې ده فرض دي که نه او دا د نکاح چې دی سنت دي که نه چې څوک وغواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي ده چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړیان چې دي حتمان باید نکاح وکړي که نه مونږ ګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي که نه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي که نه که سړیان دي که ښځې دي که نه مگر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه، په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نو غواړي چې یو بل سره ښه ژوند تیر کړي، یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه، تاسو کولی شئ طلاق واخلئ. ډېر صلح حامیزه او دوامه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه، مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې زی خپل کور ته کنه، د خپل پلار کور ته پیدا دی لا شو داسې هلته چې زی اتمن خپل ورندارې د هغې نه په حساب نه شي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي، هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې که نه طلاق یې، او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره که نه هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي که نه، دا بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي که نه، مهر ورته نه ورکوي همداز سمدستي ورته څه شی نه ورکوي که نه، دوی په دې مشکلات اخته کېږي، نه شي کولی ولې چې خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي، اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان ورته هغه وکړي که نه مخته یوسي.
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی، دنده نه لري، د دوی په شمېر کې داسې ښځې شته چې هغو ودونه کړي وه، بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي، دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په هکله تاسو څه راته وایئ؟ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي که نه، که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو که نه، ډېر چې باید ای که نه نشته دي که نه، او بلخصوص اوس که نه چې دوی طلاق هم اخلي او نه شي کولی چې او چېرته لاړ شي که نه کار وکړي، یا خپله د مثلا مخکې معلمان و که نه، معلم و یا شی چې و هغوی خپل آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي که نه، په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي که نه، هغه خو طلاق نه اخلي که نه، چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي که نه، اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي که نه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي که نه، د ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي که نه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو که نه، دا ډېر ښځې ګدایګري ته هغه کوي که نه مخ کړې ده، یا شاقه کارونه ته مخ کوي، یا کله ځي یا مغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګان، یا شی کوي چې مخته خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نه شي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي، مثلا دوی زده کړه نه شي کولی، دوی کار نه شي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نه شي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ ده، کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوریږي چې طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي که نه، همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همېشه خبر یم که نه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم که نه، ډېری دغه چې دي که نه، ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي که نه، د هر له خوا نه، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي که نه، یا سره یو بل هغه کوي که نه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتمن رواني حالت ښه نه وي که نه، دا ډپریشن ورته پیدا کېږي، دې له خاطره جنګونه ډېریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي دی.
په دغسې حالت کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې مېرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
مېرمنې که زړه هم ښه کېږي طلاق ته که نه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي که نه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی سیر کړي که نه، تیر کیه و زمان وای نوم باید اگه نشی چی ده ولی وای بیرون لار طلاق واقع سر کنه ده لخاطره خود دوی نیشی که ولی زمان گو تاسو نارینه نیشی که ولی چه ده کور فضا پیساب دیر خوا بساتی کنه همیشه اگوی ده خپل دم ده سیاست نستفاده کهی اگوی اگوی غواری چه همیشه باید خزو بانده سیاست رو پی کنه چه ده خزا او درسی چه بیرون خپل غک اونو باسی کنه او پکاری داده چه دوی باید همیشه لکه افغانستان حالت دوی گوری کنه چه افغانستان حالت دونه سختی چه اوز خزی بانده را غلی دی کنه سرو بانده دونه نشته دی کنه اگوی کولیشی چه هرچه تلارشی اگوی کولیشی چه کار ارقم کار کولیشی اگوی کولیشی چه بزنس رو کی اگوی باید فکر رو بیچه داخزه می چه پرون تلل یا داکتر رو کنه یا یا انجینر رو یا یا وکیل رو اوز چه دا کورد که ناس دی دیتا دیر سخت دی کنه دی آلا دیر سخت دی دوی باید در پیسا مکتب تتلل دولسن تا فاکولتی تتلل دیتا سخت دی دوی باید لخپل زان سر لک فکر رو کی کنه چه مونگا باید دی سر لک تیرو پشان نورا مقبل دارا بیا باید دیر خو کو دی سر کنه چه دوی تا دست احساس پیدا نشی چه مونگا بلکل جامعه کم بندی ہو کنا او کور کم بندی ہو کنا دیل خاطر باز باید دیر باید احتیاط محتاطانا باید رفتار ہو کی دخل خضو سارا
که ابداغ یو شمیر ناریناتی پا کورانه که تاو تریخواله کهی که دوی خپل چلان سم نکری او میرمنیم پا دیوانه توانیگیز دوی طلاق واخلی دان دخپل زوند پایل کری دغلتا آلات چوم را خرابه دلیسی
حالا طبیعه ده خرابه ده شیه چه دوی پیساب دیر چه ما لیدلی ده مخ که ده ده نه او سم دو دری کاله مخ کم چه ما کرا لیدلی ده چه کلا چه ده نارینه نگواری چه ده طلاق ورکی آقا ورکی جنگونه دو نخ و دشمنی بد لیگی کنه ده فامیلو دشمنی پیدا کیگی آقا پیدا کی یا ده چه خزه بلکل زی نو خپل حساب ورکیه بلکل خار نبل خار ته زی بیخی او یا انده چه خپل پلار کره بزی او اغه نه پاس بس همدا جرگی دی او جرگی دی چه جرگی و که تر سوچه یا طلاق وقت دی یا تای بیرته یا اغا وکنه تا سونزه دیر دیدره ما چه دیدره در دیر خلق و جوان دی اغا کرده سوک چه امکانات لری بیخی نو بس دیدی جوان نبس تختی دلی دی بله یا زایت تلی دی چه بیخی اغا کورانه اینا بیخی دوار دو کورانه اینا بس اغای تو روسه پوری ایس اغای اینا لری کن اطلاع اینا لری چه دوی چیر ته دی کن
بله
دونه یعنی خلق مجبوری ایگی کن بزوای ما چه دا اول نباید چه دوی اغایی کن چه نو جوړی کی باید ډیر سلامې زپوره باید په یو کل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات او ته پیدا نشي
تاسو په پایل کې ویل چې کچېری جنگ جنجالی نو بهترینه لار جدا کېدل دی خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډیر ارزښت ورکوي تاسو فکر کوي دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وای اسلام څه کوي وایي مونږ افغانان یو دې له خاطره زمونږ یوازې نه یي هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه اسلام قوانین خبر ندی اندس سرسری یقه ویلی دیگه نه موزه که یا مسجد تزی یقه نه تروس پوری دسی اساسی اسلام دوی تا خودل شوی نیدی دوی خپل زان پیشوی نیدی اندیل خاطر دی چه مونگ نه سعی افغانان و شد و نه سعی مسلمانان شدو کنه که سعی حقیقی مسلمان یو مونگ و تاسو او افغانستان که جوی او اسلامی یقه دیگه نه چه قوانی دی مونگ باید رو منو اقا بگی هر شای باید اسلام در چې وګوره ډېر په اسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي یا
په آخره به د تاسو نظر د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جور جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه دوی باید خپل ژوند مخته بیسي او که غواړي چې نورم جنجالونه پیدا شي، اولادونه پیدا کی دوه درې څلور اولادونه شي، هغه نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي، هغه نه به ډېر مشکلات پیدا کیږي. دا اولادونه بیچاره ګان به هم پلار غواړي یا مور غواړي. دې له خاطر زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر دا سړیا چې دی باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې. او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شان مخته ویسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانشي، ډېرې سختې رانشي، دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي، په خراب هم تیریږي، په ښه ولې په ښه نه تیریږي. د خپل ماشومانو له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی، که بیا ګوري چې نه شي کولی روزانه یو بل سره جنګ کوي، شخړه کوي، یو د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابېږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلحامیزه توګه باید لاړ شي. او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي، وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخري وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارونه تلاش وکي چې وکولی شي دا ژوند سمون خوري. که چیرته سمون نه خول نه اخري شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي، او ښځې باندې ظلم و ستم وي او د ښځې حق تلف کیږي او ښځه ضرر مومي، هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختمیږي او ښځه وروستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغې نه وروستو د ښځې لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابوي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او هممثلي د خپلې کورنۍ پلارنۍ کورنۍ به د نظر ونیسي، بل څوک انتخابوي شریعت هغه ته ممانعت نه لري. قرآن عظیم شان وایي فلا تعدلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې ښځې طلاق سوله او لومړی خاوند خلاص سوله په خپل خوښي او په خپل شرایطو معیارو سره کولی سي له دوهم سړي سره واده وکړي او دا واده ممانعت ورته نسته، ممانعت شرعاً ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او نور شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پوړندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبه ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولولو. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو، نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات پاورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوه شو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام، ازوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه، د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پریر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي قیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس. مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د 2000 کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو، په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړې مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډېره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلودی. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځان سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوری انرژي په اندازه تودوخه ورکړل سي، یو کیلو وات بشنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیات اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیات اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیات اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي، اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل، اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې ګرانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و، اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړي دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ، چې لومړنۍ دغه ډول شکل درلودي چې دوه سرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورټ لپاره هم ګټور دي. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپېریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کشف سره سمنقند د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنۍ موټر وینئ چې د سمرتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 لینک فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډېرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین تر ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډېره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاه د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د 12 ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د 10، 11 او 12 ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د 10، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.